ستړی مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو سره کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورنل په مهمو موضوعاتو درته راپورونو تفسیر وړاندې کوو خو لومبي د دې وخت خبرونه پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ګیلمن وزیر د زخمی کولو په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅو لا دوام ورکړی دی. په خیبر ضلع کې پر یو قومي مشر ملک ظاهر شاه افریدی په برید کې د هغه دوه ملګري وژل شوي دي او د روسي عدالت د تاجکستان 500 وګړو ته د ترهګرۍ په تور کې د بند اوږدې سزاګانې اورولې دي. د خبرونو تفصیل اسلام آباد پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ګیلمن وزیر د زخمی کولو په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅو لا دوام ورکړی دی. د پولیسو بیان شریف الله خټک نن مشال ایډو ته وویل چې د درج شوي اف آی آر له مخې د تورن آزاد داوړ پر کاروبار او کور چاپی وهلي دي خو تر اوسه څوک نه دي نیولې. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د غورځنګ غړو ته د بنا په وخت پر پولیسو نیوکه وکړې چې تر اوسه پر ګیلمن وزیر برید کوونکي نه دي نیولې. دغه په وینا له اسلام آباد پولیسو سره اف آی آر درج کړي چې ګیلمن وزیر د جولای په 1 په دغه خار کې د آزاد داوړ په نامه یو تن او له هغه سره لس دولس نورو کسانو په لرګو په سر وهلې دي. داوړ د محل پټ او سینې دی ویلې. منظور پښتین بهر ته د درملنې لپاره د ګیلمن وزیر د لیکدولو په اړه ویلي چې ډاکټران د دې کار اجازه نه ورکوي ځکه چې د وزیر روغتیایي حالت ښه نه دی. پر ګیلمن وزیر د برید لپاره تورن آزاد داوړ په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال او په اسلام آباد کې د جیدات کاروباری دی. په خیبر ضلع کې پر یو قومي مشر ملک ظاهر شاه افریدی په برید کې د هغه دوه ملګري وژل شوي دي. د دې ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان نن مشال ایډو ته ویلي دي چې افریدی پر قمبرخیلو کې یوې جرګې ته روان و چې په لاره کې پرې وسله والو ډزې وکړې. د ظهیر خان په وینا په دې برید کې افریدی ته زیان نه دی رسېدلی خو په ګاډي کې ورسره موجود دوه کسان وژل شوي او یو بل زخمي شوی دی. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا استخباراتي ادارې ISI ته د خلکو د ټلیفونونو د ریکارډولو اجازه ورکول غندلې دي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب پرون په خپلو خبرو کې وویل چې یوازې یو فاشست حکومت کولی شي استخباراتي ادارو ته د خلکو د خبرو د کنټرولولو اجازه ورکړي. هغه غږ وکړ چې حکومت دې دا اجازت نامه بیرته واخلي.
پاکستان چې څومره خلک دي دا ټول به اوس کنټرولېږي. د دوی فیسبوک، ټویټر او ټلیفون به څارل کیږي او ثبتېږي. دا د بیان ازادي او د ټولنې د کنټرول طریقه ده.
د پاکستان مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت د جولای په 8 خبر کړي اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت ګټو په نظر کې نیولو سره ISI کولی شي د خلکو ټلیفوني خبرې او پیغامونه وساري. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر ترل پرون د اپوزیشن ګوندونو د نیوکو په جواب کې وویل چې د ټلیفونونو ثبتول نوې خبره نه ده. دغه زیاته کړه چې دا کار که په سمه طریقه وشي د امنیت ساتلو لپاره ضروری دی. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا کار په سخت ته سره غندلې او نن په خبر پانه کې ویلي دي چې حکومت له آئینه سرغړونه کړې ده. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اساق ډار وایي چې افغانستان ته بزی او هلته به له طالب چارواکو سره په امنیتي مسایلو خبرې کوي. د پاکستان سینیټ بهرنیو چارو کمیټې لخوا خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې ډار پرون ورغلی وو او د بهرنیو مسایلو په اړه معلومات ورکړي وو. د خبر پانه تر مخه ډار وویل چې په پاکستان کې د امن ټینګ ساتلو لپاره به زر کابل ته ورشي او هلته به د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وغږیږي. خو د دې سفر کره نیټه یې نه ده یاده کړې. د پاکستان حکومت دریز لري چې ناقانونه اعلان شوی تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله له افغانستانه بریدونه پلانوي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت او ټی ټی فی دا ادعا رد کړې او وایي چې دغه وسلوال په قبایلي ضلعو کې دي او له هم هغه ځایا فعالیت کوي. د پاکستانی او امریکایي فوجانو شریک پوځي تمرینونه پای ته رسیدلي دي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې SPR د جولای په 10 وویل چې د جون په 9 پیل شویو د مشکونو مقصد د ترهګرۍ ضد وړتیاوې زیاتولو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پنجاب په پبي کې شویو لدی تمرینونو وروسته د پاکستان او امریکا پوځي افسرانو له یو بل سره د نظامی وړتیا شریکول ارزښتمن بللی دي. او د روسي عدالت د تاجکستان 15 وګړو ته د ترهګرې په تور کې د بند اوږدې سزا ورولې دي. د آزاد اروپا روسي څانګې د خبر لمخه په اورلاس ښار کې عدالت د جولای په 9 د وی ترهګرې ډلې د جوړولو په تور کې ابوبکر سنگ چاروب ته د 25 او سگین مراد مسافروب ته د 24 کلونو قید سزا ورولې ده. سنگ چاروب د روسي تابعیت هم لري. پر دوی سربیره دریو نورو تاجک وګړو ته د یوې ترهګرې ډلې په فعالیت کې د ګډون لپاره له 1400 تر 1300 کلونو د بند سزا اورول شوې ده. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. خیبر قومی اتحاد وایي چې سیمه کې د امنیت باوري کېدو پورې به خپل احتجاجي تحریک لا دوام ورکړي.
د امن چې موږ نه څوک اخلي نو موږ د امن خرابېدو ته تیار نه یو. د امن لپاره د سوکالۍ لپاره انشاءالله موږ د جدوجهد روان یو.
د پاکستان وفاقي حکومت استخباراتي ادارې ISI لا د خلکو د ټلیفونونو ریکارډولو اجازه ورکړې ده. په دغه اړه د حقونو یو فعال وایي
دې ادارو ته بالکل دا اختیار نشته جدید چا ټلیفونونه ریکارډ کی یا د دې پرایویسی ډیسټرب کی.
په سوات کې ماحولیاتي بدلون د الوچو او خوبانو باغونه اغیزمن کړی دي.
نور کله مونږه کم از کم د دینت بنیم 3000 کارټن چوتاو شکل د دینه ما صرف 350 کارټن استری دي. باقی چې کم دي دا ونی شړی ولاړ دي.
د سیمونلین هم په یو شمیر موضوعاتو راپورنو تفسیر لرو تر پای د مشال ویډیو سره. د اسلام آباد پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ ګیلمن وزیر د زخمی کولو په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅو لا دوام ورکړی دی. د په اف آی آر کې د تورن آزاد داول په کاروبار او کور چاپی وهلی دي خو تر اوسه څوک نیولی نه دي. دا وخت د ګیلمن وزیر طبي وضع څنګه ده؟ دا اسلام آباد نه را سره زمونږ همکار ګوهر مسجد د ټلیفون په لاره دی. مسجد صاحب تاسو سره مشوې هم په خیر.
مننه شاهین ستړي مشي
ډېره مننه. ټول نه مهمه خو دا دی چې اوریدونکي خبر شي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ ګیلمن وزیر چې په دغه برید کې زخمی شوی او په هسپتال کې داخل دی دغه صحت دغه طبي وضع اوس څنګه ده؟ ډاکټران څه وایي؟ دغه خپل خپلوان څه وایي؟
بنری صاحب یقینا دا خبره ما په تیر بیپر کې هم دا وکړله چې اول ورځ نه د کم حالت دی پاغه حالت کې دی اوس هم پروت دی. خو دا دی چې وخت په وخت باندې ډاکټران د چیک اپ لرازي د چکم زخمونه دي د غي صفائی کوي او دا خبره چې د حال به خډیر شي او کبد بډیر شي ډاکټران وایي چې مونږ خپل کوششونه جاری ساتلی دي خدا نشو ویلې چې دی به زر روغ شي او د صحت د پاره د دواګانو ډاکټران خبره کوي او دی چونکی دا خبره مونږه مخکوم کړي وا چې په وینټیلیټر باندې پروت چې کم سیس باندې سا په ساينسي طریقې باندې زور ورکړي دل شي نو هغه د پاره چې دی د عمل روان دي ډاکټران ورته زی او راضی او دا یو خبره ډیره پکې مهمه ده د هسپتال د انتظامی لاړه چې په دې کې تر اوسه پورې سره غفلت مخې ته نه دی راغلی. د دوی چې کومه ډیپټي ده هغه په خپل ډیپټۍ نه هم سخته ډیپټي کوي. دا بس لږ د په داسې انداز کې ځکه هم وکم چې عام طور باندې په پاکستان کې داسې حالات ډیر کم په نظر باندې راځي چې د محکمې خلق کارو ګمونه ښه کوي یا خپل کارونه ښه کوي خو دلته دوی خپل ډیپټي ډیر ښه
دی. یو مهمه خبره چې د محسوس صاحب هغه دا ده چې ګیلمن وزیر په ICU کې پروت دی او دا یو داسې ځای دی چې دلته دتا د ډیر پام او د علاج او درملنې او د خاموشۍ ضرورت دی. موږ ګورو په سوشل میډیا چې خلک هلته ځي ویډیوګانې جوړوي نو دا دومره خلک دته ولې پرېږدي؟ دا خو د ده پارخانه ده.
بنری صاحب بالکل دغه خبره ما اوسم کوله چې تاسو سوال را مخ کې شو پرون د شپې مونږ د شپې نه وخته پورې هسپتال کې وو چې د سنوي تازه وینو مونږ خپل اوریدونکو په اپډیټ کولی شو د شپې نه وخت الته شور جوړ شو نو د پولیس کسان را سره ولاړو چې کم په هسپتال کې ډیوټي وي هغې ته ما وویل چې څه وشول دوی ویل چې بره جګړه وشوه زه چې بره لاړم د آی سی یو ته ورغلم په آی سی یو کې یو ډېر غټ رش و ډېر غټ خلک ولاړو پوښتنه مو وکړه چل څه دې خبره څه ده نو هغه چې کم په ګیټ باندې د آی سی یو ولاړو د پی ټی ایم کسان د انتظامیه د پی ټی ایم له اړخه هغوی ویل چې ګورې خلک د لرې لرې ځایو نه راځي او دلته وایي چې مونږ دته ورجوتی گو او ډاکټر وایي چې دته بیخی مطلب د چا د ورتک ضرورت زکه نشته دي چې دا سیس د لپاره نقصانی دي او په بل طرف چې هغه الته کسان راغلی او دا غي سره چې مو کلا پښتنه وکړله هغه کې یو کس ویل چې زه اوس د پیښور نه را رسیدلی يم بل आवाज وکړو چې زه د کوټه نه را ورسیدم او الته سو کسانو هغه ویل چې مونږ د کراچۍ نه راغلی یو صرف د دې لپاره راغلی یو چې مونږ د ګلمن وزیر یو دیدن وکړو یو نظر وګورو بیا واپس زو بل محس کار نشته دی خو الته چې کوم انتظامیه کسانو هغه ورته درخواست کولو چې دلته که تاسو سل ځله هم راشئ مونږ درته سلامي کوو مونږ درته ستړي مشي وایو خو دننه ډاکټر دونه رش بند کړی دی او بل دا خبره هم بنری صاحب چې چونکی هغه په آی سی یو کې دی انتهایی نگهداشت واډ کې دی نو الته نور هم داسې مریضان ځي او راځي خلک راځي د هغو ته هم د رش په وجه باندې کم زیات د ستونزې یا د تکلیف سره مخامخ کیږي دا مې دا واقعیا په دې بنیاد بیان کړله چې داسې د پی ټی ایم چې کوم انتظامیه ولاړه ده او راتلونکي کم خلک دي هغو په منځ کې داسې لږ لږ خبرې سره اوړي را اوړي
ټیک ده زه ډېره مننه کوم مسعود صاحب د تازه معلوماتو لپاره ښه ورځ دل غواړم
دا مشال ریډیو ده تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
په شمالي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی چارواکي وایي چې پرون په دغه ضلع کې په دریو جلا جلا پیښو کې یو ځایي وګړی د فوج یو کیپټن او دوه وسلوال وژل شوي دي په دې پیښو کې درې ښځې هم جوبل شوي دي په وروستیو کې په وزیرستانونو او شاوخوا سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي د سیمې خلکو وخت په وخت نامنې د دې پیښو پر ضد احتجاجونه کړي دي او له حکومت نه د امنیت په ځای کولو غوښتنې هم کړي دي معلومات عمر وزیر راکړي
د پولیسو فوزی او ضلعي انتظامیه جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیلو پیښو کې دوه وسلوال یو د فوز کیپټن بل ځایي کس وژل شوي او درې ښځینه ژوبل شوي دي دغه چارواکو او د فوز مطبوعاتي څانګې مشال ریډیو ته استولې بیان کې ویلي چې د جولای په نهمه میرامشا کې وسلوالو او د فوز ترمنځ نښته کې دوه وسلوال ووژل شول او د فوز یو کیپټن هم وسلوالو سره په ډزو کې ژوند له لاسه ورکړی دوی وویل چې دویمه پیښه میرامشا کې وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې وژلې او وسلوال تښتېدلې دي بل طرف انتظامیه چارواکو او ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې فوز او وسلوالو ترمنځ نښتې په دوران یو موټر ګولا تپی کلی کې پر یو کور پرېوته چې درې خزینه یې ژوبل کړې دي د دوی په وینا ژوبل شوې خزینه یې میرامشا روغتون ته وړلې او حالت یې د خطرې نه بهر دی پرون د جولای په نهمه جنوبي وزیرستان کې هم پر فوزی ګاډي وسلوال برید کې درې فوزیان وژل شوي ول او وسلوالو سره نشته کې لس فوزیان ژوبل شوي هم ول هم د خیبر پښتونخوا ټانګ ګومل سیمې نه وسلوالو درې فوزیان تښتولي ول د دغو پیښو ذمهوري لا هم کومې وسلوالې ډلې نه دي منلې خیبر پښتونخوا ډیرای سیمو کې په دې وروستیو کې وسلوال هدفي بریدونه او د فوز وسلوالو ترمنځ نشتې زیاتې شوې وروستیو نام نیزه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځایي ولس لخوا احتجاجونه جرګې او پرلتونه وشول له حکومت نه د وسلوالو فعالیتونو او ترهګرۍ ختمولو غوښتنه کړې پاکستان حکومت د جون په 22مه په ملک کې د ترهګرۍ ضد آزمې استحکام په نوم عملیاتو پریکړه کړې وه د دې ضد هم پاکستان کې سیاسي ګوندونو او عام ولس لخوا غبرګونونه مخې ته راغلي او وایي چې وړاندې عملیاتو څخه هم خلک اغېزمن شوي ول خو د غلطه امن ټینګ نشو سو نوي عملیاتو ته تیار نه دي حکومت او فوز هم په وار وار د ازمې استحکام په اړه ویلي چې د دې مقصد وسله والو ضد روان هدفي عملیات او کاروای توندې کول او لامو سره کول دي. امنیتي چارواکو پرون د جولای په نهمه رسنیو ته ویلي ول چې روان کال شپږو میاشتو په دوران یې 299 وسله وال په مختلفو عملیاتو کې وژلي دي. وسله والو طالبانو د امنیتي چارواکو دغو دعوو په اړه څه نه دي ویلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د خیبر قومي اتحاد مشران وایي تر هغه چې سیمه کې امن شوي نه وي خپل احتجاج بجاري ساتي. دوی پرون په لنډي کوتل کې روان احتجاجي پرلت ته په وینا کې یو ځل بیا له حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د خبریال خلیل افریدي قاتلین گرفتاره او د سیمې امنیت ټینګ کړي. افریدی د جون په 13مه هم په لنډي کوتل کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی او بل پلو د خیبر پولیس وایي چې د خلیل افریدی د وژنې په تور یو شمیر مشکوک کسان نیولې دي او پلټنې روانې دي. فرهاد شینواره نور تفصیل راکړي.
په لنډي کوتل تکیه مرکز کې سرک غاړې ته لګول شوی پرلت ته د وینا په وخت یو سیاسي مشر او فعال ضیاءالحق پردي په خپله وینا کې وویل چې دوی به د بدامنۍ پر ضد او امن قایمولو لپاره په دې سیمه کې داسې غونډو ته دوام ورکړي.
مونږ د تحریک روان کړی و، دغې علاقې د خوشحالۍ لپاره هم روان کړی. مونږ به دا انشاءالله سرته رسوو. تر هغه پورې به مونږ دا جدوجهد جاري چې تر کومه پورې د خلیل جبران تخپل انصاف نیو ملو شوی، اغا بچو تخپل حق نیو ملو شوی. دا امن چه مونگ نسو کاخلی، نمونگ دا امن خرابیدو تا تیار نیو. دا امن دا پارا، دا سوکالی دا پارا، انشاءاللہ مونگ دا جدو جهد روانی.
دی غونډې ته یو قومي مشر شاکر پردي هم وینا وکړه.
دا پروګرامونه مونږ صرف د امن دپاره دي. و امن چې نه وي یقین وکړئ چې شایم خوان کی. و امن د چا نه غواړو؟ د خپل ادارو نه غواړو. د دې غونډې خاوره نشته، بس نور د مونږ لا وینو نه. بس په کارو راکینو چې صرف لا وینه مونږ د پښتنو هغه بتوېږي. مونږ د پنجاب وینه هم نه تلو، مونږ د بلوچستان هغه هم نه تویو، نه سند ولا تویو. مونږ په ټول امن غواړو. وسوال در تاکم چې په خیبر کې که هر څوک وي و هر څوک وینه تویي، هغه ته هم ما اپیل دی که هر یوه خبره ای. مونږ د خیبر خانه کرتانوس یو.
د خیبر قومي اتحاد پس له هغې دا احتجاجي پرلت پیل کړی چې کله د جون په 13مه نیټه په لنډي کوتل کې خبریال خلیل پردی وسلوالو په ډزو وواژه. د خیبر ضلعي پولیس ویلي چې دوی په لنډي کوتل سلطان خیلو او دې سره لګېدلو کلیو کې د لټون عملیات پیل کړي او د خبریال خلیل پردی د وژنې په تور کې شمیر کسان نیولی او دوینا پلټنې روانې دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پاکستان کې حکومت مخالف غوندونو او د وکیلانو اتحادیو د حکومت لخوا هغه نوی قانون غندلې چې لمخې جاسوسی ادارې ایسای ته د ولس د ټلیفونونو او پیغامونو ریکارډولو اجازه ورکړل شوې ده. دوی زیاته کړې ده چې دا قانون د پاکستان د آئین په ګډون د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. د پاکستان مرکزی حکومت د جولای په 8مه د مواصلاتو د کال 1996 نوی قانون په 450 ماده کې بدلون وکړو چې تر مخه به د ایسای لوړپوړي چارواکي د خلکو ټلیفونونه او مواصلاتي پیغامونه اورېدلې او ریکارډولې شي. په دې اړه شنواز ترکزی تفصیل راکړي.
د پاکستان وفاقي حکومت استخباراتي ادارې ای ایس ای ته د خاریانو د ټلیفونو اورېدلو او ریکارډولو اختیار ورکړی. د جولای پاتمه د مواصلاتو د وزارت لخوا د جاری شوی اعلامیه تر مخه وفاقي حکومت د قومي فائدې لپاره د پاکستان د مواصلاتي قانون په 450 ماده کې ترمیم کړي. اعلامیه کې زیاته شوی د آی ایس آی داسې افسر چې د 13 ګرډ یا تر دغه اوچت وي وخت په وخت به ګماري او د هر رقم مواصلاتي نظام د لاندې ټلیفونونو او پیغامونو د اورېدو او ریکارډول اختیار به ورسره وي. د دغه نظام دفاع د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ د جولای په نامه په قومي سمله کې څه په دې ډول کړي. دا څه نوی کار نه دی شوی. د 28 کلونو نه را روان دی. د نړۍ په نورو هیوادونو کې چې د کوم ځای نه موږ عام قوانین اخیستي لکه برطانیه کې هم د مواصلاتو قانون 2000 کې دا خبره شته. اوس د دې استعمال صحیح کیږي او یا غلطه په دې خبره کېدی شي. د دې قانون تر جوړېدو وړاندې هم ځینې داسې خفیه ریکارډنګونه هغه که مخامخ شوي او یا که د ټلیفون او کوم بل رقم مواصلاتي نظام په واسطه شوي عام کړل شوي دي. دغه ریکارډنګ کې د ججانو د پخواني وزیر زمانو په شمول د ځینو نورو اعلی چارواکو خبرې هم شاملې دي. خو دغه ریکارډنګونه په ځای د دې چې د ملکي مفاد دپاره عام شي د مخالفینو ضد یا بیا د ځینو ګټو اخیستو دپاره عام شوي. دغه شان ریکارډنګونو کې د موجوده ولسمشر آصف علي زرداری د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د لاهور هایکورټ د پخواني جج جسټس ریټایر قیوم او ګډ شمېر نور هم شامل دي. د وفاقي کابینې د دغه قانون د منظرېدو غندنه اختلافي ګوندونو هم کړې. په قومي سمله کې د اختلافي ډلو مشر عمر ایوب هم د جولای په نهمه په دغه قانون ټکونه کړې دي او اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې ویلي د دې قانون د لاندې د ملکي سلامتیا هیڅ تشریح نشته دی. دا تشریح داسب کې دی چې ګندا کیمرمینان دلته ولاړ دي او دا دونو پاڼې خوځېږي نو دا ولې خوځي او د دې نه خو ملکي ماحول خرابېږي. نو بس مونږ به د دې ټولو کیمرمینانو خبریالانو ټلیفونونه د دوی فیسبوک او نور به څارو او روبی او ټیپ کوو به یاد ساتئ چې دا به هغه تور قانون وي چې د وجه به د مسلم لیگ نون حکومت د پیپلز ګون حکومت او دا ټول خلک به تاسو ته بیا په عدالتونو کې په نظر راځي او په بندیخانو کې به وي. دا هم وویل داسې قانون په آئین پاکستان کې د بیان شوی آزاده عزت او ناقانونه دی. د زیاته کړې دوی مانا پاکستان تحریک انصاف به دغه قانون په عدالت کې چیلنج مانا په ضد به درخواست جمع کړي. د مواصلاتي نظام په واسطه د خبرو ریکارډولو یا نورو ګامونو اخستو د دغه قانوني ترمیم خبره تر ټولو اول په اسلام آباد هایکورټ کې د بحث لاندې راغلې وه. هغلته د پخواني وزیر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی لخوا درخواست ورکړی شو چې د هغې ځینې داسې نجی او ذاتی خبرې ریکارډ شوي دي او وروستو عام شوي دا ناقانونه دي. د دغه عدالت جج جسټر بابر ستار هم د جون په اخیرنۍ اونۍ کې د مقدمې د اورېدنې په مهال ویلي داسې چې ټلیفوني خبرې ریکارډ کیږي او د پاره یې کوم قانون هم نه وي ناقانونه عمل دی. د پاکستان آئین د یو ملکي وګړي د پرایویسي یا د نجی ژوند او خبرو څومره خیال ساتلی؟ مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د پېښور هایکورټ د وکیل طارق افغان نه کړې ده.
پروټیکشن اف ډیګنیټی اف مین چې دی آرټیکل 13 دی د دې لاندې څوک هم د چا پرایویسي نشي ډسټرب کولی او دا کوم قانون چې راغلی دی د دې قانون مطابق دا د آئین خلاف ورزي ده د انساني حقوقو خلاف ورزي ده د ډیګنیټی اف پرسن خلاف ورزي ده او دې ادارو ته بالکل دا اختیار نشته چې د چا ټلیفونونه ریکارډ کی یا د دې پرایویسي ډسټرب کی. د انټرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس هم خلاف ورزیدہ او انٹرنیشنل ڈکلیریشن آن ہیومن رائٹس هم دا خلاف ورزیدہ.
دا کراچی دا پونتون پخوانی پروفیسر او تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد خان مشال ریڈیو تو ویل تا کوم اول وار نه دی چې ګینه د پخوانی وزیر اعظم میرمنې بشرا بیبی عدالت کې د خپل ځینې نجی خبرو درې کاړولو او عام کولو ځد عدالت ته تللی. بلکې تر دې وړاندې هم د ځینو اعلی سیاستوالو کاروباري شخصیتو او د ججانو په شمول د ګڼو خلکو ټلیفونونه ریکارډ شوي دي. خو سیاستدانان مجبور دي د ډیپ سټیټ تلاسه هغوی چې واک راشي نو هغه کوي چې ډیپ سټیټ یې کول غواړي. د کمی محکمې یا ایجنسی افسر دانشي کولای چې ګنې څوک په قومي مفاد کې دي. د قومي مفاد معاملې خو چې کله هم افسرانو فیصله کړي نو په دې شپږ اویا کال کې خو تباهي او بربادي راوستي ده. ته دغه قانون په جوړولو د پاکستان د وکیلانو سازمان یا بار کونسل هم غندنه کړي او ویلي دي چې په اسلام آباد هایکورټ کې داسې مقدمه اورېدنې په وخت قانون جوړول د پریشانۍ خبره ده. دوی دا هم ویلي دي دا قانون په خپل نه قانون نه دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د سواد دارو چو خوبانو باغونو کروندګر وایي چې سږ کال د موسمیاتي بدلون له وجې میوه ډېره کمه شوې چې ورسره د هغوی د لکونو روپو تاوان شوی دی. د سواد د کرنې اداره وایي چې دا زیان د بې وخته بارانونو او موسمیاتي بدلون له وجې رسېدلی او دوی هڅه کوي چې کروندګرو ته د فصلونو ښه کولو لپاره د موسم په مناسبت سره مشورې ورکړي. په دغه اړه نور حال منګورې د نیاز احمد خان په راپور کې.
د سواد تاثیر بریکوټ ابوهی محمد عزیز چې د الوچو، خوبانو او شلتارانو باغونو مالک دی او کاروباري هم کوي، وایي چې ورسره په لسګونو خوارکښ کالو سره په باغونو کې کار کوي چې ترې ګڼ شمېر خلکو ته روزګار میلاویږي. خو سږ کال د موسمیاتي بدلون له وجې د الوچۍ او خوبانو فصل ډېر خراب راغلی.
دا زما د الوچو باغ دی، تاسو یې نه دا تقریبا سپه درې جریبه کې دی. نو سکل چې کم دی د موسم د تبدیلی د لاسه چې کم دی، نو ډیر زیات مونږ دا فروټ چې کم دی د الوچو دا ډیر زیات کم راغلی دی. بارانونه وشولو، غلی وشوله په ګل باندې، دا هغې سره چې کم دی نو میوه جوړه نه شوله، تش راغلی دی. ځکه چې نور کله مونږ کم از کم د دې نه دوه نیم درې زره کارټن چوتو، سکل د دې نه ما صرف درې پنځوس کارټن ایستلی دي، باقي چې کم دی دا ونې شړې ولاړې دي. خوبانه هم دغه شانتي راغلی دی جی. په دې باندې مونږ څومره سر استعمال کړی دي، په دې ته مونږ څومره ډیرانونه چولی دي. د دې چې کم دی دا نور کده کټایانو د خرچه، نو خرچه ډیره زیاته ده.
د سواد زراعت محکمې تر مخه سواد کې په سلور نیم زره هکړه ځمکه د لوچو او غبانو باغونه دي او تیر کال 2023 کې لس زره میټرک ټنه نه زیات میوه کړی و، ولې سخ کال د نامناسب موسم له وجې د کې تر شپېده فیصده پورې کمی راغلی. بریکوټ کې د باغونو کارکوونکي او مالونه نور ښارونو ته لیږونکي اماني روم وایي چې د کم فصل له وجې ګڼ شمېر کاروباریان متاثر دي.
زما په اندازه خو په لوچۍ کې زویم چې 95% پوری فصل خراب شوی دی او خوبانه کې تقریبا 70% فصل چې دی زمونږه میوه خراب شوی ده. دا سمرا کمیرا کې نو د دې ټول زور مالکانو ته، بیا ټیکداران چې کم دی هغه چې دا باغونه اخلي هغه ته، او دغه سي مونږ کاډو والے نو دا ډو والا هو نقصان دا شو چې پیسې هم بندې شوې د ټیکدارانو سره، یا نور په دې زمونږ کې چې مونږ د کسری ورکو یا د دوایانی ورکو یا ایڈوانس پیسې ورکو، هغه پیسې به هم بندیږي. ډېر نقصان د علاقې ته، د خلکو ته د دې د وجې نه پېښ شو.
د بریکوټ ابوهی کروندګر او مدني فعال متصرف خان چې زمیندارانو ته د ښه فصل او مارکیټ ته وړلو په اړه مشورې هم ورکوي، وایي چې اوس زمینداران د راتلونکي کال فصل لپاره هم فکرمند دي.
دلته خلکو د اکثریتي خلکو چې کم دی اماش د دې باغونو سره، د دې پروټو سره، دې سره تړلی دی. نو هغه مقصد دا دی چې زمیندار چې دی هغه دومره قرضداري شوي دي، چېرې د پیسټیسایډ ځان نه قرضداري دي، د سرو والا ځان نه قرضداري دي، که نه د نورو دغه مسئلې ځان نه قرضداري دي، نو ډېر خراب صورت حال مقصد دی سکل پیدا شوی دی. نو په کار دا ده چېرې حکومت چې دی هغه په دې حواله باندې مقصد دا ده چېرې د سبسډي دغه چې کم دي په پیسټیسایډ کې، په سرو کې، په دې کې مقصد داری ورکي، نو زما په خپل خل باندې چې زمیندار به بیا هم هغې خپل پیشې ته مقصد نه خپه دغه باندې راځي، په جذبه باندې به راځي، نو که دغه سبسډي ورکي نو ډېره ښه بهي.
د سواد زراعت محکمې تحقیقاتي څانګې مشر ډاکټر روشن په دا اړه مشال ریډیو ته وایي چې دوی زمینداران ته د موسم بدلون په مطابق مشورې ورکوي. د سواد زراعت محکمې تر مخه ټوله ضلعه کې په څلوېښت فیصد ځمکه بېلابېلو میوو باغونه دي چې پکې د یادو میوو نه علاوه شلتالان، مڼې، املوک، چیری، غوزان، انار، پیکان هم شامل دي. محکمه زراعت هڅه کوي چې دغه فصلونه نور هم زیات کړي چې تر زیاتو نه زیات خلکو ته روزګار میلاو شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سره ده. په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې سره مونږه د روانې خبرونه نیمه تر رسیدلې یو د دې وخت مهم خبرونه اورو. اسلام آباد پولیس وایي چې د پښتون ژغورنی غورزنګ د مخکخ ګیلمن وزیر د زخمی کولو په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅو لا دوام ورکړی دی، خو تر اوسه څوک نه دی نیولې. په خیبر ضلع کې پر یو قومي مشر ملک ظاهر شاه افریدی په برید کې د هغه دوه ملګري وژل شوي دي. د سیمې د پولیسو ویان مشال لیډو ته ویلي دي چې افریدی په برقمبر خیلو کې ویجرګي تروانو چې په لار کې پرې وسلوالو ډزې وکړې، تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا استخباراتي ادارې ISI ته د خلکو د ټلیفونونو د ریکارډولو اجازه ورکول غندلې دي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب پرون په خپلو خبرو کې ویلي دي چې یوازې یو فاشیست حکومت کولی شي استخباراتي ادارو ته د خلکو د خبرو کنټرولولو اجازه ورکړي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بارنو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې افغانستان ته به ځي او هلته به له طالب چارواکو سره پر امنیتي مسایلو خبرې کوي. د پاکستان حکومت دریځ لري چې ناقانونه اعلان شوی تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله له افغانستان نه بریدونه پلانوي، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت او ټي ټي پي د اعداد ردوي او وایي چې دغه وسلوال په قبایلي ضلعو کې دي او هم له هغه ځایه فعالیتونه کوي. د پاکستان او امریکایي پوځیانو شریک پوځي تمرینونه پایته رسیدلي دي. د پاکستان د فوج د عام اړیکو ادارې نن په یو بیان کې ویلي دي چې د جون په 9 پیل شو د مشکونو مقصد د ترهګرۍ ضد وړتیاوې زیاتول دي، او د روسیې او عدالت د تاجکستان 15 وګړو ته د ترهګرۍ په تور کې د بند اوږدې سزاوې اورولې. اوردن کو سرازو یو شمیر سیمایز او نړیوالو موضوعاتو ته د ناتو مشران په واشنگتن کې د یوکرین د ملاتړ او د روسیې په وړاندې د قاطعیت خول لپاره ورغونډ شوې دي، خو هغه غونډه د سیاسي بقا لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مبارزې تر سوري لاندې راغلې. یان ستولتنبرګ د وروستي ځل لپاره د ناتو د مشر په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. صفی الله ستانکزی په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
په واشنگتن کې د ناتو درې ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه او ټاکل شوې د پنځمې تر ورځې دوام وکړي. دغه غونډه د ناتو د تاسیس د 50مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو پیغام روښانه دی، د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین ملاتړ او د جګړې د پیلولو لپاره د موسکو غندنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي چې پرون واشنگتن ته ورسید، تمه لري د ناتو د غړو هیوادونو څخه د پټرویت توغندیو په ګډون د نورو هوایي دفاع مرستې ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي ویلي د ناتو مشران به د اوکراین د دفاعي توان دوام متحد ودریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل له اوکراینا به ملاتړ ته دوام ورکړي. د نړۍ په یو کوچني کونج کې باید دا یقیني شي چې اوکراین نه یوازې نن ورځ له ځانه دفاع کولی شي، بلکې داسې موقف ته هم رسیدلی شي چې په پوځي، اقتصادي او ډیموکراتیک لحاظ په خپلو پښو ودریږي، او دا د اوکراین د بریا او د پوتین تر ټولو سرسخته ملامتیا نه ښوي. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په جواب کې له کیف سره په میلیارډونو ډالره پوځي مرسته کړې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو درې ورځنۍ سرمشریزه په واشنگتن کې په داسې حال کې پیلېږي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د راپورونو له مخې د سیاسي بقا لپاره مبارزه کوي. له بایدن د دومې دورې لپاره د سیالۍ څخه د وتلو غوښتنې ډېرې شوې. تیره میاشت سیال ډونالډ ترامپ سره د ټلویزیونی مناظرې وروسته بایدن د خپل ګوند دننه فشار سره مخ شو، مګر د استعفا کولو څخه یې ډډه وکړه. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅه کوي له ناڅاپي ټاکنو وروسته حکومت جوړ کړي. د ماکرون معتدل ائتلاف له کیڼ اړخو وروسته دویم ځای لري چې د فرانسې ولسمشر له سختو انتخابونو سره مخ کړي. د برتانیې نوی صدر اعظم کایر ستارمر د لومړي ځل لپاره د ناتو په سرمشریزه کې ګډون کوي. د هنګري پر صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې د لیدنې له امله نیوکې شوي چې هیواد یې د ناتو غړی. د ناتو د سرمنشي یان ستولتنبرګ لپاره به دا وروستۍ سرمشریزه وي چې نوموړی به پکې د ناتو د مشر په توګه ګډون کوي. د ستولتنبرګ ماموریت چې په 2014 کال کې پیل او څلور ځل تمدید شو، د روان کال د اکتوبر په لومړۍ پای ته رسیږي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر سغدار ویلی دی چې نږدې ورځو کې افغانستان ته ځي. نوموړي دا خبره پرون د پاکستان سینیټ د بارنو اړیکو کمیټې په یو غونډه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو په وروستیو کې داوی کړي چې په پاکستان کې ترهګر بریدونه د افغانستان په خاوره کې میشت وسلوال کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې ده. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق دار د پاکستان په بهرنۍ پالیسي باندې غږېده او دا چې دوی ته څه لومړیتوب لري. د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی دار د غونډه کې ویلي په څو ورځو کې به افغانستان ته سفر وکړي او د دې خبر افغانستان یې ورور هیواد دی. دار زیاته کړې پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې او لا به هم په همدې شکل مخته ځي، ځکه د دې خبره ګاونډیان نشي بدلولی. دار داسې وخت کابل ته د سفر اعلان کړی چې پاکستانی چارواکو په وروستیو کې له افغان خاورې پر پاکستان د بریدونو د زیاتېدو ادعا وکړي او د طالبانو حکومت یې په نه همکارۍ تورن کړی. اسحاق دار هم د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې د سېشنبې په ورځ وویل امنیت یوه لویه ستونزه ده چې له افغانستان سره یې لري. له اسحاق دار د داسو د برید په اړه هم وپوښتل شول چې ده وویل داسې بریدونه د پاکستان او چین ترمنځ د واټن د رامنځته کولو په هدف کېږي. هغه هم د پاکستان پخوانی ادعا او تور تکرار کړ چې دا برید تحریک طالبان پاکستان ډلې د افغانستان له خاورې پلان کړی و. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان ادا په کلک رد کړه. ویل پاکستان کې بریدونه او نامنۍ د هغوی خپله ستونزه ده. روان کال د میش په ګشتمه د خیبر پښتونخوا د داسو بند پروژې په چینایي انجینرانو په برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شول. افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار د سفر تر اعلان یو ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټي رهبر بلاول بوټو زرداری ویلي تش په سفرونو د پاکستان ستونزې نه اواریږي. زه نه پوهیږم چې افغانستان ته په سفر به ستاسو ستونزه حل شي. ښایي دا فکر وي چې تاسو یو الوتکه کینه او هلته لاړ شي او ټولې مسلې بال شي. هسې ستاسو به پیاد وي چې د چایو یو پیاله ملته څکل شي. نو بالکل تعامل باید وشي او ډیپلوماسي خو ډیره مهمه ده او د هغې په لړ کې خو د بهرنیو چارو وزیر دلته هم راځي او هلته هم ځي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د دوحې د غونډې په څنډه کې د طالبانو د پلاوي مشر او جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو افغانستان او پاکستان دوه ګاونډیان دي او په کار ده چې حساسو مسایلو کې لاسوهنه ونه شي.
د پاکستان سره مکل کله په سرحدونو کې یا په ډورن لاین باندې مشکلات جوړیږي خو حال هم راوځي. دواړه ګاونډي هیوادونه د موږ د حال تر واکونه خو ګټه نه رسېږي. موږ وزارت دفاع هم اکثر عمل درلوسي واکونه ښه نه دي. اساس مسایل ته باید لاس ونیسي. پاکستان او افغانستان دوه ملتونه دي خو افغانان تجاوز په هیڅ صورت نشي.
مجاهد دا خبرې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف د هغو خبرو په غبرګون کې وکړي چې ویلي وو پاکستان کولای شي د افغانستان په خاوره کې دننه ځینې بریدونه وکړي. پاکستان مدعي دی چې د تاریخ طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلان او ترسره کوي. پاکستاني چارواکو همداراز په بیلابیلو بریدو کې د افغانانو د ښکېلتیا په اړه هم تورونه پوري کړي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اردوونکو سه راپور تر ازو د پاکستان اوسنی او تر دې وړاندې حکومتونو په وار وار ویلي چې ملک له جدي مالی ستونزو سره مخ دی. که څه هم په واک کې پاتې شوي ګوندونه پر یو بل د درغلیو او ناسمې حکومتداري تورنه پورې کوي، خو عام ولس وایي چې دوی له بیروزګارۍ او ګرانۍ ډېر تنګ شوي دي. په ملک کې د روزګار کمی له کبله په ځانګړې توګه ځوانان داسې لارې لټوي چې په څه نسه طریقه نورو او په خاصه توګه شتمنو هیوادونو ته لاړ شي. د پاکستان د شماریاتو ادارې په تازه نظر پوښتنه کې پډاګه کړې ده چې یوازې په روان کال کې له پاکستانه د لوستو مهارت لرونکو او مسلکي کسانو په وتلو کې 30% اضافه شوې ده. په دغه اړه باندې تفصیل د وسیم سجاد پراپور کې.
د پاکستان د مهاجرت ادارې یا بیورو آف امیګریشن د رواني میاشت د شمیرو لمخې په روان کال یعنی 2023 کې له 800,000 څخه زیاتو خلکو د روښانه راتلونکي لپاره له پاکستان وتلی دي. یعنی د پوهانو په خبره د پاکستان برین ډرین روان دی. برین ډرین هغه عمل ته اشاره کوي چیرې چې لوړ مهارت لرونکي او تعلیم لرونکي تناند معاش ښه ژوند غوره فرصت یا د نورو پرمختللي اسانتیاو په لټه کې د یو هیواد څخه بل هیواد ته مهاجرت وکړي. د کوز در احتشام یوسفزئی هم یو د هغه مهارت لرونکي ځوانان وو چې په میکانیکل یا د گاډو په انجینرۍ کې لوړې زده کړې کړې وې او د روزګار په لټه کې په کال 2023 کې انګلستان ته کډه شو. نوموړی وایي
په کال پاکستان کې ما مختلف کمپنیانو ته اپلایانې وکړلې چونکې د میکانیکل انجینرینګ جاب پښتونخوا سیټ ته د صنعتونو د کمی د وجې هلته د میکانیکل انجینرینګ د جاب دونه مزه نشته دی. دا غینه پس ما فیصله وکړه چې زه د پاکستان په هوم لاړ شم. نو ما ځان ته دوه آپشن کې خو دوم مالیا با گلف کنټری ته زم یا با یورپ ته زم. نو دا غینه ما بیا دلته یو کې ته اپلای وکړه چې زه یو کې ته ولم. دا غینه پس ما دلته جاب هم کوو او وسو سټډیم هم کوله. نو زم مالټی کوي چې ودا وس کمپلیټ شو او دونه دا چې ځان له جاب کوو پیسې هم ګټو ځان له ژوند هم کوو.
د پاکستان بیورو آف امیګریشن د شمیرو تر مخه په تیر کال یعنی په کال 2023 کې له ملک نه بهر تلونکو ځوانانو شمیره له 800,000 څخه ډیره وه. ولې د یادې ادارې د روان کال شمیرې ښایي چې د ملک نه د وتونکو خلکو په شمیر کې د 30% نه هم ډیر تیزوالی راغلی دی. په پیښور کې میش صحافی او شنون کې منظور علي د پاکستان نه نورو هیوادونو ته تلونکي ځوانانو په اړه داسې شننه کوي.
ډېر ابتر سچویشن دی ملک کې. نو خلکو ته دو وخت چې کم ټیم روټی نه ملاویږي او چې څوک کار کوي هغه خلکو ته هم دا ګران لګي چې دا چې دو ټیم روټی خوړل شو کنه. خلق خپي وباسي کم زي چرته تليشي کوشش کوي چلته زو او پاکستان حالاتو کې داسي داته د شارټ ټرم کې داسي څه بهتري امید چاته نه ښکاری.
د اقتصاد او بین الاقوامي سیاستوالو په خبره د برین ډرین یا یو ملک نه بل ملک ته د خلکو تلل کولای شي چې په اصلي هواد باندې منفي اغیز وکړي ځکه چې اصلي ملک د یاد عمل لاله خپل قیمتي اساسه لا سورګوي او دغه ځوانان بل ملک ته په اسانه سره خدمتونه کوي او دغه ملک ته په لویه کچه ګټه پورته کوي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په پنځو بجو.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو او د ننګرهار سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري په وارداتي مالونو د ټیکسونو د لوړوالي لامل د تورخم له لارې د دوی سوداګری د چارې کمرنګي شوې دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کسټم ذمہواران وایي چې د تورخم له لارې واردات کم شوي خو زیاتوي چې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. نور معلومات په دغه راپور کې.
د ننګرهار سوداګر وایي لکه نه چې د پاکستان حکومت د دوی په سوداګریزو وارداتي مالونو تعرفه یا ټیکس لوړ کړي ورسره د وارداتو کچه کمه شوې ده. د دوی په خبره سو میاشتې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت موین په کابل کې له طالب چارواکو سره منلې و چې په کراچۍ بندر کې به د افغان سوداګرو پر وړاندې پرتی ستونزې حل بند مالونه به یې آزاد کړي بانکي ضمانت او د 10% ټیکس ستونزې به یې حل کړي. خو د ننګرهار د سوداګرۍ خونی یو تن مسؤل زلمی عظیمی وایي چې تر دا مهاله پاکستانی چارواکو د افغان سوداګرو د ستونزو پر وړاندې عملی ګام نه دی پورته کړی.
پاکستان حکومت
حکم اوکړه چې دی کړه دی ته دی رسیدګي نه دی کړه. د دغې وجه نه تجارانو مثلا سل کانټینر مال راوړله دا بغیر د بانک ګارنټي به مخکې دی خلاص. اوس بانک ګارنټي دی دومره مونږ پیسې لرو چې مونږ مال واخلو دومره پیسې مونږ نه لرو چې په بانک ګارنټي کې کیږو. د دغې وجه نه مالونه کم شوي دي. دغه عواید هم صدمه لیدلی. بل دا دی چې په بنادر کې وخت په وخت پاکستان د خوانه مونږ ته ستونزې ایجاد شوي دي.
په تورخم کې د ترانزیټي اموالو لیږدونکي ډریوران هم افغانستان ته د وارداتي مالونو له کموالو شکایت کوي. یو تن لارې چلوونکي آفتاب وایي بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ګمرک ریاست مسؤلین هم مني چې د تورخم له لارې د افغان سوداګرو د وارداتو کچه کمه شوې خو زیاتوي چې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د ننګرهار د ګمرک رئیس محمد خالد عمر وایي چې پاکستان په افغان سوداګرو تاروپل وړکړي نو ځکه افغان سوداګر واردات له بدیلو لارو کوي. نوموړی وړاندې وایي
پاکستان سره د پخوا په پرتله خو د وارداتو کچه کیدی شي یو څه به سره کمه شوي وي. هغه هم پروسږ کال چې دی په وارداتي اموالو باندې ترانزیت چې دی په خبره کې راځي افغانستان ته په هغه باندې 10% کوم چې دوی وضع کوي نو په هغه کې تجارانو خپل مالونه اکثریت چابهار بندر ته اړولي دي په هغه باندې راځي نو په وارداتو کې تبن یو څه کمی به سره راغلی صادرات اضافه شوي دي.
خو افغان سوداګر وایي چې د بدیلو لارو پر ځای د سوداګریزو اموالو انتقال د تورخم له لارې په کم وخت کې ترسره کیږي. افغان چارواکي دی له پاکستانی چارواکو سره د دوی ستونزې حل او سوداګریزي چارې دی له سیاست نه جدا کړي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې لري شوي نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کیږي. او دا قام په دې پیل کې چې سیاست څه کې دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو تا زمنگ بچی مری دا بیو بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیسا زمنگ سا غم نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم رازاد دی سمر دا فوج مشر دی سمر دا پاکستان ایلو مشر دا ترون والا خلق دین تی پور تکری کلاشن کو زناڑے سا چولی سگا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمین گاو آخر واپس.
دا بحث دا هری چهارشنبه پر ورځ دا مازیګر په څلور دمی او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لس نیمې بجې اوریدای سي.
د افغانستان د پکتیا اوسیدونکو په یاد سیمه کې د رواج شوي لوړ ولور شکایت کوي. وایي چې د ټولنیزې ستونزې ځوانان اړکړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره لږ شمیر په قانوني او ډېرې بیا په غیر قانوني لارو بهر تک ته مخه وکړي. د دې په وینا لوړ ولور چې د ډېریو کورنیو له وسه پورته دی د جنې او هلک د کورنیو پر اړیکو هم منفي اغیز پرېږدي. په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل تفصیل راکړي.
دا د پکتیا د زازیاریو بلوسوالۍ د خیرمینه په سیمه کې د واده د مراسمو هغه برخه ده چې ځایي خلک او ځوانان ناوې خپل نوي کور ته ورولي. که څه هم په خپله خوښه او د دواړو لورو پر رضایت واده او د ګډ ژوند پیلول د هر ځوان او پیغلې حق ګڼل کیږي خو تر اوس هم ډېر شمېر پښتني کورنۍ د ځینو مسلطو ناسمو دودونو له کبله دې حق ته قانع نه دي. په دې سیمه کې د واده مراسم ظاهرا له خوشحالیو ډک وي خو دا چې د خلکو اقتصاد کمزوری او ولور لوړ دی نو د دې مبارکیو او خنداو تر شا یو پټ درد هم پروت وي. د ځاځیاري ولسوالۍ اوسیدونکي رحیم الله مشال راډیو ته وویل
اوس په حال اقتصادي مشکلات دي ځوانان بیکاره دي بعضي ځوانان د واده لپاره خارج ملک ته ځي هغه دې لپاره چلته پیسې وګټي بیچارهګان مړې دلته راوړي نو موږ د ځوانان د مشورو څخه هیله کوو چې دا دې تړون وکړي.
که د لوړ ولور پوره کول زوم او د هغې کورنۍ ته ګران پرېوځي تر څنګ د ناوې ژوند هم ښه نه وي او خسرګنۍ په سرګنده او ځینې کورنۍ د ناسم چال او چلند لارې ناوې دوی ته په ورغاړې پورونو او نورو ستونزو کې شریکه ګڼي. د ځاځیاري ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی زاهدالله پاچا وایي
هغه خو ډېره ځورېږي، ځکه چې کله پیسې پوره کړي هغه چاله راواخلي، یا پور راواخلي، یا قرض راواخلي، یا کوم ملګری ورکړي، بیا هغه چې کله هلته لاړه شي د هوند سره کور کې یو ځای شي، هغه بیا هلته ډېر ځورول کېږي، ورته ویل کېږي تا باندې دومره روپۍ لګېدلې دي، پلار دې دومره روپۍ را ماکې اخیستي دي، ته څه شی او څه شی، هغه داسې یاتګر هغه هم ډېر زیاته ځورېږي.
وروستیو څلورو لسیزو ناخوالو او بېثباتیو د ټولنې د نورو بنسټونو سربېره قومي جوړښتونه هم زیانمن کړي، خو قومي مخاور بې توپیره نه دي پاتې شوي او د ځینو مسایلو په ځانګړي ډول لوړ ولوړ په اړه یې ولسي تړون نه کړي دي، خو تر اوسه دا بهیر ټولو قومونو ته نه دی غځېدلی. یو تن قومي مخاور محمد خان وویل
اولین په پکتیا کې مونږ یې ښځو تړون کړی ده، درې لکه روپۍ مو ولوار معلوم کړی ده. دا مونږ قومي مشرانو دغې دپاره وکړو چې دا خلک ډېر په غربت کې دي او خلک لاس لکه اته لکه روپۍ ښځو ولوار وو په افغانیو، مونږ هېڅ دا غریب خلک نه شي پوره کولی. بیا مونږ قومي مشران عالمان در سه ټول شو، بیا مو دا پرېکړه وکړه چې ښځو ولوار باید درو لکو نه پورته نه.
په لویا پکتیا، خوست، پکتیکا او پکتیا کې د لوړ ولوړ د ټولنیز ستونزې د حل او د دې اقتصادي پیټې د کمولو لپاره په وروستیو کلونو کې د یو شمیر خلکو لخوا هڅې شوي او په دې اړه ځینې ولسي تړونونه هم رامنځته شوي دي، خو ولوړ یوه داسې درنه ستونزه ده چې په دې تړونونو د عمل رپورټونه ډېر لږ تر سترګو کېږي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوردن کو سره یو ځنګړی راپور ته په داسې حال کې چې تیر سمودې نه د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کې تشدد او بې قراری د زده کړو لړۍ اغیزمنه کړې ده او په تعلیمي ادارو درنه سغدریزه وده کړې ده. د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نوي کول پښتون ته د ځواب ورکولو او هغي کتاب لور ته د بللو لپاره مطالعاتي بحثونه یا سټډي سرکلز کیږي. په دې مباحثو کې په کتابونو د بحثونو سره سره د پښتنو په تاریخ، کلتور، اقتصاد او سیاست هم خبرې کیږي. په دغه اړه راپور ورو چې پیلې د کرن خان پاواز د ممتاز اورگزی له کلامه کیږي.
ٹوپک دکی دا زندگی ڈیرا دا ہستینا او لو انجینا
د کال 1903 د لسیز راهیسې په افغانستان کې جنگ او بېقرارۍ کې یو خوازانی او مالی تاوانونه اړولې دي، نو بل خوا یې ټولنه هم ماته کړې ده چې اغېزې د کرخې د اړخته د نشئی موادو او کلاشنکوب کلچر په شکل کې رامنځته شوې ده. د سغدریزې دغه چپې د تیرو څو لسیزو راهیسې د پښتونخوا سیمې هم نیولې دي چې په نتیجه کې په سلګونو سکولونه له منځه لاړل، کتابونه د بندیزونو د لاندې راغلل او په لیکوالانو او سندرغاړو بریدونه ترسره شو. خو اوس د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ځوانانو او پیغلو د خپلې علمي تندې ماتولو او ذهنونو رڼا کولو لپاره د مطالعاتي بحثونو یا سټډي سرکلز لړۍ پیل کړې ده. وګما فیروز د تورسرو صدر په نوم د یوې ادارې مشره ده او په سوات او پېښور کې په کتابونو د تبصرو او لیکوالانو سره د بحثونو لپاره غونډې را جوړي. هغه وایي مرامې په نوي کول کې د تنقیدي شعور وده او د رښتیاو لټون دی.
مونږ چې کومې سټډي سرکل کوو باغې کې زموږ کوشش دا وي چې داسې موضوعات لکه تاریخي کتابونه شو یا داسې چې تنقیدي نظر نه لیکل شوی یو کریټیکل پوینټ آف ویو نه یا ریسرچ بیسډ ریسرچ آرټیکل یا کتابونه وي چې هغه د ماډرن دور سره داغه یو تړون لري او موږ غواړو چې دا خلک وګوري. په دې کې مختلف علاقو ځوانان، پیغلې، دانشوران، لیکوالان، ښځې او سړي ڈسکشن کوي، راغونډیږي. او دې لپاره زموږ طریقه دا وي چې موږ کله دا کتاب یا ریسرچ باندې خبره وکړو، هغې نه پس اخیره کې بیا ټول کینی او داسې یو کتاب سجیسټ کوي چې هغوی غواړي چې دا نور خلک هم وګوري.
د پښتو په کتابونو او پښتنو ته په ورپې خستونزو د مباحثو لړۍ د کال 2015 راهیسې ډېره وده کړې ده. چې پیلې په پېښور کې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کړی و، خو اوس دا لړۍ تر قبایلي ضلعو او بلوچستانه غځېدلې ده. په پېښور کې لیکوال او څېړنکار ریاض غفور وایي چې د مباحثو نوي کول ته د ورپې خستونزو او چیلنجونو په اړه هغوی ته یوه متبادل بیانیه ورکړې ده. نوموړی زیاتوی،
باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے با سٹڈی سرکل کے دو دغل تبا مطالعاتی غونډه کې دی، پاغي کې با ز پخپل اوم کې نستم. فرایډي سرکل به په پیښور کې کېدو، د کمی مشری بچی ګل مرجان کولا، سنا اجازه بکولا، د دې ترڅنګ ګلالی اسماعیل اویر گرلز به هم سٹڈی سرکلز کول. وس چې موږ وګورو نو په خوازه خیله کې یو سٹڈی سرکل کیږي، اغه تا خوازه خیل سرکل وی یا خوازه خیل سٹڈی سرکل په نوم باندې کیږي. په کوز دیر کې بک کلب یو جوړ شوی دی او دا اوراق په نوم باندې چې کوم دی اغه سٹڈی سرکلز کی.
سلمان منصف سوات کې د داسې یو علمی غونډې تنظیم کوي چرته چې د ساينس، ادب او سیاست سره په تړلو موضوعاتو بحثونه کیږي، او د ځوان کول استاذي پکې د نوي دور د یو شمیر مسلو په اړه پوښتنه راوچتي او بیا یې د ځواب موندلو هڅه کیږي. منصف وایي د نوي کول استاذي زده کړو ته ډېر لیواله دي.
د تیرو دریو کلونو نه مو په سوات کې د زده کړې غونډې فیل کړې دي، چې وزنه مقصد مو په ټولنه کې د کتاب لیک لوست او بحث مباحثه طرف ته خلق راوستل دي. کو کتل شي ټیکنالوژي پر دور کې د کتاب لوست او بحث مباحثه نه خلق ډیر لري پاتې شوی دي، او دا خو معلومه خبره ده چې د کتاب لوست څومره مهم دی او د کتاب نه لري پاتې کېدل څومره زیان لري. اوله کې خمره بچا خان سکول سوات کې به په مختلفو موضوعاتو کتابونو باندې داسې سټڈی سرکلز کول، خو اوس مرسوات په نورو تحصیلونو کې هم پیل کړي دي، چې په هره میاشت کې په شریکه د یو فکر ملګري داسې غونډې ترسره کوو.
په پښتونخوا کې د علمی مباحثو د روایت ډیرو نو لیکوالانو ته لار هواره کړې ده چې خپل تخلیقي کارونه میدان ته راوباسي، په روایتي او یو اړخه سړنو اطمینان ونی کیو د خپل خاورې د پرمختګ او پوهې او قرار د خوب رښتیا کولو لپاره د رڼا د کاروان سره ملګری شي.
سندره خو جن دے او جن سندره دا،
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا،
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوې دی او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
د رباب مقابله او پای کې زما فست پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.